دیرش دقیقې شوې مخکې تر دې چې د زماره زما حق پروګرام وړاندې کړو. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغو چې د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل سوي نه وي، نسي کولی د نړۍ هیوادونو ته سفر وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دیرش مخالف وسلوال وژل سوي. وزارت وایي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د سالنګ لوی لار تر 15 ورځو تړل کېدو وروسته نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دوی وتوانېدل نن جمعه دغه لار پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د کانګرس لخوا له هغه ټاکلي ضرب الاجل سره مخامخ دي چې ووایي آیا د سعودي ولی عهد په استنبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو او کنه. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د نړیوالې ټولنې سره په مخالفت د لری واټن وشتونکو توغندیو په پراختیا او ازموینو بوخت دی. دا له هغو راپورونو وروسته چې وایي ایران لیوي مشتې څخه په کمه موده کې فضا ته د توغندي د استولو دویمه ناکامه هڅه کړې ده. او د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د اپریل میاشتې تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له سوریې وباسي. دا خبر وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ورکړې ده.
زما رایه زما حق.
نیوان دغه سوادي مواد په وړاندې خلاصي ویني
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځنګړي خبرونه د دیونه بحث مو. جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړي لیست د اعلان څرنګوالي ته ځنګړي کړي. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړي لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خبرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای هغه کسان چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر لمړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولای شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لمړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه لمونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لمړنۍ لیست د روان اونۍ د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمای رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لمړنۍ لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ ولاړ شي او خپلې تړلې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپل څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په دریمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون لمخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
راپور مو واورید. د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع سوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو د اسنادو د چړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولې دي کنه. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حق پال په سټډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه غلاست وایم. حق پرس هم خپل لومړي سر کې راته وویل چې لومړنی لیست اعلان شوی د هغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوي دي یا وضع شوي وو هغه پوره کړي دي. تقریباً
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب تاسو ته ستاسو درون میلمه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې 13 کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري چې د جدید د 14 نیټې څخه بیا تر 13 نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د دې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی هغه چیک سی موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل داغه څخه ورسته یعنی د دلوی د اول څخه تر 15 پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون دغه وخت اختصاص کړی وو ترڅو د ټولو احتمالي نوماندان د غاتل ستنه اسناد ارزیابي کړي چې ارزیابي پر دوه ډول تر سره سول یوې فزیکی ارزیابي وو او بلې د سیستم ارزیابي وو. په فزیکی ارزیابي کې ټول غ اسناد د معلوماتي کڅوڼو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په شپیتمه ماده کې د اساسي قانون یو شپیتمه ماده کې د اساسي قانون 18 ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکون ته نومان کوي کوم شرایط باید ولري چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسنادو دوه نو بررسي تر سره سول چې وي فزیکی بررسي او بلې د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو پلټرونو او برسیو څخه ورسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشری ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري چې یو تطبیقي اړخ دی او بل د عدالت تامین خدای کبیا هم زموج هم زموج وګړي د هیواد او زینی نور کسان او همدارنګ سیاسي احزاب بیا هم د دې غشتنو کې چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسی پوره کولای واجد شرایط نه دي دوی کولای سي چې مشخصه مرجی چې د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي او د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون عدالت تامینوي اغه کسان چې واجد شرایط نه دي اغه د لیست څخه باسي. یو خبره چې د یادولو وړ ده غدا د چې دغه ابتدایي لیست د یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایتو د کمیسیون د بررسي څخه ورسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه ورسته به ټول اغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي اغه به رسمن ولسمشری ټاکنو ته د یو کاندید پنامه باندې پیژندل کیش.
حقپال صاحب تاسو ته راځو د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط زیات افغانان لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی تابعیت مسله او همدارنګ د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دند لري خو دوی یاد کاندید په توګه همدارنګ یاد مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره ټول شوی دي. تاسو له نظر د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه شرایط تطبیق کړی دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته حق پرسب او قدرمنو اوریدونکو ته. د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج البته په شپیتمه او یو شپیتمه حتی د شپیتمه ماده پورې صراحت لري. څو مسلې ډیر مهم دي. اول خود د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغه باید له خپل دندو څخه استعفا وکړي اغه که په هر پیسلا مقام کې وي. دومره خبره د تابعیت مسله ده. خو زه فکر کوم تر وسه خو کم څه چې بیرون تر وتلی دي د طبیعت مسلې لا ینحل پاتې ده. کمیسون په بهرنی چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنی چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي تر اوسه ځواب نه راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس په اصطلاح غفلت او بیکفتی کم ځای کې ده. خله شک پرته د ټاکنو کمیسون او د شکایتونو کمیسون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل په اصطلاح وړتیا، ظرفیت او هر څه په اصطلاح نمایش ته کېښودله او څرګند شول لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کې مدیریت کې او بل اخر نتایج د خلکو مخ ته کېږي. دوم خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده، او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوي ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده، دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو تر والیانو د ملي شورا تر غړو همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرده پورې دا یو اصل ده، ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون نور قوانینو تطبیق ده، خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري، یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي دوی په کوم په اصطلاح استدلال سره راضي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راضي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لري کوي، خو لومړی مرستیال خپله اجرایه رئیس او ځینې نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی په اړه چوپ پاتې کیږي، چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل
بحث کوو. ډیره زیاته مننه حق پر صاحب. دا لومنی لیست اعلان دور از وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی تابعیت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنی په دې دوه ورځو کې دوی وتوانېدل چې دغه مسله حل کړي، که اوس هم دا مسله اندسې هوایي ته رسوې ده، او که دوی خپل هغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسې وزارت ته لیږلي وو بیرته جواب سوي دي او دغه مسله سپینه کړې ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د اتلسو احتمالي نوماندانو په حق له د دوه تابعیت معلومات وغوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک سته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسون سره وکړي هغه دا و چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهم نامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله ځینې بهرني هیوادونه موږ ته واضح کوي. ځینې هیوادونه هغه د خپلو پالیسیو مطابق د خپلو وګړو هویت چاته نه وایي، یعنی د دوه ګونو تابعیت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسی مطابق نه غواړي چې د دوه ګونی تابعیت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي. نو ځکه اتلستان چې احتمالي نوماندان دی ولسمشری ټاکنو ته د یو شمیر په اړه موږ ته رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې موږ ته د بهرنیو چارو د وزارت له خوا څخه رسمي معلومات نه دي راغلي.
تاسو په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان کړل؟
موږ نه دی ویلي چې موږ د دوه ګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوه ګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون له مخې کله چې لومړنی لیست اعلانېږي د دوهم لیست تر اعلانه پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسون د شکایتو کمیسون لري تر څو پورې خلک عارضی او په چا باندې کوم نوماند باندې احتمالي نوماند باندې څومره وخت په قانون کې ورته ځنګړی سره
خسرحت خود و نه ده چې په دوه ونوي کې دوی به رسیدګي ورته وکي او د کې اعتراض وي کې شکایت وي او کې دوی چیرنه هرڅ وي په دوه ونوي کې به دوی ورته رسیدګي وکي فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی دی یعنی هغه موده تکمیل شوی ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی یو شی چې زه دلته وایم دغه د دوه طبیعت په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده یعنې دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعت لري څوک یې نه لري خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل اول خو تاسو پوهیږئ چې په دغه اتلسو کاندیدانو کې چې یو شمېر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وټولو یا د تیښته لارې ورته ستر چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا په اصلاح اخیستی مو ده
خو کاپی باید کمیسون ته
ورکړي بالکل دغه مسله ده چې دوی باید د خپل اسناد ورته وسپاري خو دلته بیا هم زوایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده ځکه چې دغه یو ډول د سی بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي ځکه ته سیاسي زینه اړودول روان دي
زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم اجرایي ریاست اجرایي رئیس څو ورځې وړاندې وویل چې نړیوال ورسره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخ کې وړي ولسمشر ورستي سرګندونه وکړه تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي نو ځکه ته واضح ده روښانه ده حکومت اراده لري کمیسون ته چمتووالی لري
افغان صاحب موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ته هم معلوم ده چې دلته ورستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرایي رئیس په قلم باندې نه کیږي ورستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینو رسنیو نه راوتلي دي کوم خبرې چې په قطر کې روان دي او کوم کارونه چې کیږي او کوم سیاستوال دي ولسمشر غنی سیالان چې کوي هلته ډیر پرمختګونه شوي دي د دې په خاطر چې ټاکنه بنه کیږي او د طالبانو دریز هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه دا ده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مثلا نه اعلانو ځکه چې بیا دلته ډېر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه د ولسمشر غنی له ادرسه کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپل ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي سخت په اندېښنه کې دي دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ رقیبان چې داسې مذبذب او یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدي دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکلو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه یې قطعي پرېکړه نه ده شوې ځکه چې قطعي پرېکړه په ارګ کې نه کیږي قطعي پرېکړه به د خلیزات مذاکرات کوي
حقپرست صاحب ته د حقپال صاحب خبرې واورېدلې حکومت قوي اراده لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسون څومره چمتووالی لري او ریدونکو ولس ته څومره ډاډ ورکولای شي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کړي
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کول کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په هیڅ موږ ته ټول په دې باندې پوهیږو بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړي بودیجې او امکانات نه لري یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی یعنی بدبخته نه چې په دغه تلسو کلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د وسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام و نه سوچي کمیسیون ته یو ځانګړی بودیجه او همدارنګ د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوا او امکاناتو باندې بساسي چې دا یو غټه ستونزه ده دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوال ټولنې تفاهم ته د نړیوال ټولنې همکاري ته خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي د امنیت په تامین کې رغند رول د حکومت دی د امکاناتو په برابرولو کې د زمینی په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغند رول لري. نو دا ممکن نه ده که چیری حکومت او نړیواله ټولنه و نه غواړي په دې کې هیڅ شک نسته چې ټاکنې به تر سره نسی.
حقپال صاحب، د کاندید لپاره شرایط ډیر وو، خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ داسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو، داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبره یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
ښه، دلته خو هم د اساسي قانون یو شپیتمه ماده چې په دې اړه صراحت لري، دو شپیتمه همداشان د ټاکنو قانون و دیرشمې نه تر نه دیرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي له هغه اساسي شرایطونه، مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي. دا د قانون حکم نه دی، اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه. ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د
یاد
معاون په توګه
معلوم دي،
هغه چې معلوم دي نوم نه بغه د رسنیز اصول لمخې تیر شو، دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی 15% دا په دغه د قانون لمخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر فیصله خیانتونه کړي. هم ولې دوی فیصله په دغه لیست کې نه راځي یا فیصله د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خو دلته اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک او آزاد نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغو سیاستمداران او رهبرانو د قلم د امضا په نتیجه کې راغلي، هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي، هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راضي بیا بغوی نه تمه وکړي چې دوی د راسي په مستقلانه ډول د راسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي. صحیح، امدا شان د کمیسون څه د ټاکنو کمیسون ده او څه د شکایتو کمیسون ده. تاسو به څو ورځې مخکې د ولس مشر غنی کنایوي خبرې اورېدلې وي، کنه د سرور دانش خبرې به اورېدلې وي چې په دې اړه باندې کړې وي. د امریکا د سفارت هغه اعلامیه مو واورېدل چې د کمیسون کې ژور او بنیادی اصلاحاتو ته ضرورت ده، او دغه کسان چې راوستل شوي دي خو د ارګ په امضا راغلي، د ریاست اجرایه په توافق راغلي، هلته دوی نه تعهدات اخیستل شوي دي چې تاسو څه وکړي څه ونه کړي. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیرویستلو په خاطر ده، او دا د سند چې زه دا تحلیلوم په دې باندې ټول پوهیږي نه، د سند چې ارګ نه پوهیږي، کمیسون نه پوهیږي، یا ولس نه پوهیږي، تاسو نه پوهیږي، موږ ټول پوهیږو. هغه حقوق لحاظ یو بحث ده، وایي یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خو دا حق پټ ده. په دې معنی کمیسون، شکایتو کمیسون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټول په دې پیږي چې دوی کوم کارونه کړي، کوم نه دي کړي. خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، په سترګو کې د خاورې چولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو دریمه مرجع یا فیصله، یو زورور مرجع چې هیڅ د شان پکې مراد نه کې، دا سیاسي ملاحظات او دا ګټي او د قدرت ملاحظات مراد کې، هغه به څوک وي؟ هغه خو نسته، خو دا خو انساني حالت هم دغه سوي کنه.
یعنی تاسو خبر نه داسې موږ برداشت واخسته چې په دې برخه کې معامله سوي، قانون پلي سوي ده،
لشک پرته چې شوي ده.
حق پر صاحب، او چې لومړنۍ لیست اعلان سوی ده او نهایي لیست څو ورځې پاتې دي، په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عریضې لري، انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکي او که د شکایتو کمیسیون ته ورکي تر څو پورې وروستۍ لیست کې هغه کسان چې باید رانسي رانسي؟ دلته خلک عریضه چاته وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل، تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړي او حکم یې نه یې کړي، تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسو نه کړل.
دا محکمه به بیا کله کی
اجازه راکړي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجی نه د چیپلا پر دوی باندې حکم وکي او بیا دوی د لیست وباسي. البته هر مرجی خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاری سمت لري. په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، ټاکنیز نظام دوی مهم برخ لري. تطبیقي اړخ یې کامل د کمیسیون کار دی، اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی. کچیرې اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګ د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي، کولی سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کی او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
خپل صاحب کمیسیون کې زیات ستونزې موجود دي. مخکې ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګه ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي. کله چې اصلاحات موږ وایو په څو برخه کې باید اصلاحات راسي، یعنی کمیشنر لري سي اصلاحات راسي، که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي، دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي؟
ښه، افغان صاحب دغه قانون چې په هر برخه کې وضع کیږي د همغې ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي. په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي، د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده. داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره پیسله ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو. اوس تنه د کمیسیون په برخه کې نه ستونزه نه دي چې ته وایې که کمیشنر لري کې دا ستونزه به حل سي که به نه سي. بسته دغه سیستم د خپل پیسله شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه لري چې سبا به څه کیږي. حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیار راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا، یعنی ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي. دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده. اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړي چې د دې اصلاحات څه ډول ممکن دي، دا اصلاحات سیاسي دي. زه وایم که ولسمشر دا خبره کوي، که هر بل څوک دا خبره کوي، که احیانا فرض کړو ټاکنې وشي، نو دا به داسې وي چې هغه کسان به بیا راځي، بیا به تعهد اخیستل کیږي چې تاسو به چا ته کار کوي چا ته نه کوي. نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي، تر څو چې سیستمونه تغییر نه سي، جذري تغییرات را نه سي، د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نه کوم دا ستونزه حل کیږي. مګر د خلکو په سترګو کې خو خاورې اچول کیږي او د خپلو رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي، ولې بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کوئ دا بنیادی حل ده.
پر صاحب که دا بحث را جمع کوم، اورېدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور رئیس انتخابات ترسره کوي، که دا بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي؟ دا بحث کړه جمع.
اول خو موږ ډیموکراسي او همدارنګه د ډیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي موږ یې نه وایي تجربه کوو. البته بسنه نه کوي په اتلس کاله کې که موږ د ډیموکراسي تمثیل کړي او د په دې ډیموکراټیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي. زه فکر کوم چې هیوادونو ډیموکراسي په پیړیو پیړیو باندې ډیموکراټیکو نظامونو کې دوی سوي دي، اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري. زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده، اما دا هم موږ ته مهمه ده چې هیوادوال پر نړیوالې ټولنې، حکومت او همدارنګه پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته شي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ د سیاسي احزاب، مدني ټولنو، د څار بنسټونو، مطبوعات، حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یو خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړې سي، او په تدریجي او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوه انتقاد او شکایات په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپل او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست، له تاسو مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق، خبراتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جنگ زاره چوی ده اسمی بدی سیگی
پیوا سیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ